دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خلیل خانم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدماچی اماماتو د امریکا ژغ سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټاکنو کې ټول ګډونوال هڅه کوي چې ټاکنې د شنبه په ورځ د تلی په شپږمه په شفاف او معتبره توګه ترسره شي. ښاغلی تدماچی ویلي چې د ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی او اوس د افغانانو او د افغانستان سیاستوالو پورې اړه لري چې د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی امامات وویل موږ ټول باید هڅه وکړو چې دا ټاکنې د ولسمشریز دفتر ته مشروعیت ورپربخه کړي. دا مسله به د راتلونکي ولسمشر ته دا فرصت ورکړي چې د ټولو افغانانو په استازیتوب د سولې په برخه کې مذاکره وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8مه نیټه طالبانو سره د واشنگتن مذاکرات لغوه کړل او د دغې ډلې پر وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. د افغانستان دولت هم اعلان کړی دی چې د انتخاباتو د ترسره کېدو او د نوي حکومت تر جوړېدو پورې طالبانو سره د خبرو هڅې دروي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني د چهارشنبه په ورځ د امریکا متحدراتو سره د هر ډول خبرو کولو امکانات تر هغه پورې رد کړی دي تر څو پورې چې په دغه هیواد بندیزونه لګېدلې وي. حسن روحاني د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ کلنۍ غونډې ته د وینا پر مهال وویل
ما نمیتوانیم دعوت به مذاکره کسانی را باور کنیم.
زه نسم کولی چې د دې خلکو سره مذاکرات وکړم چې په تاریخ کې په موږ تر ټولو سخت بندیزونه لګولي. زه غواړم دغه اعلان وکړم چې بندیزونو لاندې هر ډول خبرې مجردو. روانه اونۍ د ملګرو ملتونو د څلور اویاویمې عمومي اسمبلۍ پر مهال د برتانیې، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو هڅه وکړه چې د امریکا او ایران رهبران د ډیپلوماسۍ بیا پیل ته وهڅوي، خو روحاني وویل چې دوی د رسنیو شوکي ټرمپ دپاره عکسونه نه ورسره اخلي. هغه وویل عکسونه هغه وخت خوند کوي چې د خبرو اخرني پړاو ته سره ورسیږو. حسن روحاني د امریکا د خبرو کولو په نیت هم شک څرګند کړی دی. د هند د بارنو چار وزیر اس جی شنکر ویلی دی چې هند د پاکستان سره خبرو ته تیار دی خو د ترورستانو سره به خبرې ونه کړي. د هند د بارنو چار وزیر اس جی شنکر په پاکستان تور لګولې دی چې د کشمیر په مسله د تراګرو سنا جوړ کړی دا اوس یې دغه کار په ډوبېدو دی. د هند یو ټلویزیون ان ډی ټی وی وایي چې د بارنو چار وزیر شاغلی شنکر دغه څرګندونې په نیویارک کې د آسیایي ټولنې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي دي. جیشنکر وویل چې د هغې نه وروسته چې هند د کشمیر ځانګړي حیثیت ختم کړی د پاکستان غبرګون اوس په مایوسۍ بدل شوی دی. ښاغلی شنکر وویل چې د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمول د هند داخلي امنیت ته هیڅ ډول خطر نه دی پیښ کړی او د پاکستان او چین عکس العمل هغه څه وو چې دوی تمه لرله. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان په نیویارک کې یو تحقیقاتي مرکز ته په وینا کې وو د ولسمشر ټرمپ نه وغوښتل چې د کشمیر په مسله د هند حکومت خبرو ته آماده کړي، خو هند وایي چې د کشمیر په مسله خبرې نه کوي او دا د هغوی داخلي مسله ده. د پاکستان او ترکیې په ګډه په نیویارک کې د باس او د مباحثې یو پروګرام جوړ کړی وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه پروګرام کې وویل چې د اسلام د تراګرۍ سره ارتباط نه لري او سخت دریځي پر هغه ځای کې پیدا کیږي چې کومه ټولنه د او په کومه ټولنه کې ځینې طبقې د حقوقو څخه محرومه وساتل شي. هغه وویل اسلام پر ضد د کرکې ډکې بیانونه ختمول ډیر اړین ده. د پاکستان او ترکیې د مباحثه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د کلنۍ غونډې پر مهال جوړه شوې وه. عمران خان ویل د مسلمان ملکونو مشرانو ته پکار ده چې هغوی لویدیځې هیوادونو ته ووایي چې لکه څنګه چې د هولوکاست وروسته یهودانو ته سخت تکلیف او درد ورسید، دغه راز مسلمانانو ته هم د مذهب پر سپکاوي درد رسیږي. د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان بیا په خپل وینا کې وویل چې په مذهبي بنسټ کرکه خپرول د جرمونو تر ټولو بدترینه ډول دی. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په پرونۍ زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر و دېرش تنو ته رسېدل دی او د 500 څخه زیات کسان زخمیان شوي دي. راپورټونه وایي چې په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د سیمې نه راپورټونه وایي چې اکثریت خلکو شپه د شنه اسمان لاندې تېره کړې ده او مرستو ته سخت ضرورت لري. سره له دې چې د پاکستان حکومت د زلزله ځپلو سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو په سیمه کې د ای پی خبري اژانس ویلي دي چې تر اوسه مرسته نه ده رسېدلې. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. د درنو اوریدونکو پام وکړئ رپورټونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تلې د شپږمې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یې 2000 سرتیري د ټاکنو د امنیت لپاره ګمارلې دي. د دغه وزارت په خبره 28000 سرتیري به د تیارسۍ په حالت کې وي. د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره د کمپاینونو شپږ میاشتنی وخت نن 12 بجې پای ته رسیږي. د جمهوري ریاست کاندیدان نسی کولی چې سبا او بل سبا کمپاین وکړي. د بلې خوا په دغه وخت کې په کمپاینونو کې له دولتي امکاناتو د ګټې اخیستنې او دولتي چارواکو لخوا د کمپاین کولو یو شمیر شکایتونه هم ثبت شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاینونو د دوې میاشتنۍ مودې نن وروستۍ ورځ ده. سبا او به سبا د خاموشۍ موده ده او هیڅ نومان نسي کولی چې کمپاین وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون د شنبې د ټاکنو لپاره د پوره تیاري خبر ورکوي. د ولسمشرۍ نمایندان باید همدا نن د کمپاینونو مالي راپور کمیسون ته وسپاري.
کاندیدان محترم
نوماندان په دوو پړاوونو کې راپور ورکوي. لومړی پړاو د کمپاینونو په لومړی میاشت کې او وروستی راپور باید نن د ورځې تر پای راورسیږي. تر اوسه نه پوهیږم چې څو نوماندانو راپور سپارلی او څو نه دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې د کمپاینونو په دغه موده کې دوی ته د ټاکنیزو سرغړونو په اړه شکایتونه هم رسیدلي چې ډیری یې د دولتي چارواکو د کمپاین او له دولتي امکاناتو څخه د ګټې اخیستنې له امله ول.
حدود 94 شکایت در
د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون سره شاوخوا سلور نوی ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي. چله دوی څخه دیش بیرته رد شوي ځکه لازم اسناد او شواهد نه لرل او نور ټولو ته رسیدګي شوي.
خود سولې خبرو تر ډیره د ولسمشری د نوماندانو کمپاینونو کم رنګ کړی ول. د ټاکنو د سر بنسټونه وایي چې د ولسمشری د نوماندانو کمپاینونو سر تاثیر نه ول. د دوی په باور نوماندانو د خپل 15 کلنې تګلارې په اړه خلکو ته معلومات نه دی ورکړي.
بیشتر کاندا به ولایت رجوع کردن که
ډیر نوماندان هغه ولایتونو ته لاړل چې درایو خزانه ګڼل کیږي یا لکتر لګه له هغه ټاکنیزي حوزې سره سنتي اړیکی تعریف کړي. دوی هلته لاړل خدا سرتاسری نشول. خلک وسم شکمن دي چې چاته راي ورکړي. دا کمپاین نور سره مرسته ونه کړه.
د کورنی چار وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې 28000 نور سرتیري هم د تیارسي په حال کې دي.
تمام تدابیر
په څلور ډیر شو ولایتونو کې درای ورکولو د مرکزونو د ټاکنو د کمیسونو د دفترونو او د دوی د ګودامونو د امنیت پوره تدابیر نیول شوی. ستاسو سرتیری د ټاکنو په ورځو کې او تر هغه وروسته مرکزونو ته د موادو د لیږد لپاره پوره تیاری لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې نه شرش پر میلیونه کسانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې. شټاکل سوی د شنبې په ورځ به د رایو په 4922 مرکزونو کې رایه واچوي.
امریکا غږ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي. د خوست میرمنو د هیواد په ټولو میرمنو غږ کړی چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې فعاله برخه واخلي. دا رپورټ په لږو وروسته واوري. خو افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره یې ټول تخنیکي او امنیتي چمتووالی نیولې دی او د امنیت د ټینګښت لپاره یې هم په انتخاباتي مرکزونو کې لسګونه زره امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په دې باره کې زموږ خبریال لیلی مینیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په څلور دېرش ولایتونو کې د انتخاباتو د امنیت لپاره ټاکل شوي امنیتي ځواکونه د رای ورکولو په مرکزونو کې ځای پر ځای کړي دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې دا ځواکونه د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مرکزونو ته ولېږدول شول. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو په اساس د انتخاباتو د امنیت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او 28000 نور ځواکونه تیار سوي دي چې د ضرورت پر مهال ترې کار اخیستل کیږي. د دغه وزارت امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات وویل
نیروهای امنیتي او دفاعي سر از امروز تمام تدابیر
امنیتی او دفاعی ځواکونه سر له نن په څلور دېرش ولایتونو کې د کمیسونو دفترونو، ګودامونو او د موادو بیرته لیږد لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
و بعد از او هم در انتقال مواد دوباره به مراکز و به دفاتر شان کاملا آمادگی آماده دارن.
په همدې حال کې طالبانو وارد مخه د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه کړي دي او په یوه تازه پیښه کې په کندهار کې د محمد اشرف غنی په انتخاباتي دفتر بمې چاودنه شوې ده چې څلور تنه یې وژلي دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د رای ورکولو په ورځ به په ټول افغانستان کې 4902 انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي. شاوخوا 9.6 میلیونه خلکو په دې انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر حوالم نورستانی وویل چې دوی د انتخاباتو ترسره کولو ته بشپړ چمتووالی لري.
ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان درون ملت ته په ډاډ سره وایي چې د دې کمیسیون د ولسمشریزو ټاکنو لپاره پوره آمادګي لري. هر هغه څه چې زمونږ له خوا کېدل هغه مو ټول سرته رسولي. که څه د پالیسي په برخه کې زمونږ مسؤلیتونه وو د پالیسۍ برخه مو تکمیل کړي او د نظارت برخې ته آمادګي لرو.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، خو لا هم یو شمېر ولسوالیو ته انتخاباتي مواد نه دي لیږدول شوي. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې تر دا مهال د حواله لارې 3 نوي او د ځمکې له لارې 4 نوي ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږلي دي. دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو تر ورځې به ټولو مرکزونو او محلونو ته دغه مواد ولیږدول شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د انتخاباتو په ورځ به 3420 ښوونځیو کې انتخاباتي مرکزونه پرانیستي وي، چې دا د ټولو انتخاباتي مرکزونو 80% جوړوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د شنبه په ورځ د تلې په 6مه یا سپتمبر 28مه ترسره کیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال ټاکنې د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالان د افغانستان له ګوټ ګوټ نه شیبه په شیبه حال وړاندې کوي.
خوست یو شمیر ښځینه فعالانو پر ښځو ژغ کړی چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي، ځکه د دوی په وینا دا یې قانوني او شرعي حق دی. دوی له حکومت څخه هم غوښتي دي چې د ښځینه رایه اچوونکو امنیت تامین کړي. په دې باره کې د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت واوري.
په داسې حال کې چې د جمهوري ریاست ټاکنې ورځ په ورځ رانږدې کیږي، د رسنیو او د خاصو کمپاینونو له لوري د شوې عامه پوهاوي په نتیجه کې په ټاکنو کې د ښځو د ګډون لیوالتیا هم مخ پر زیاتېدو ده. د خوست د ښځو چارو رئیسې میرمن شافعي نورزی د ښځو یوې غونډې ته په خبرو کې له هغوی وغوښتل چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي. هغې رایه ورکول د ښځو قانوني او شرعي حق وباله.
څنګه چې د نارینه رای د یو تن په حساب ده، همداشان د میرمن رای هم د یو تن په حساب ده. خوندو مونږ تاسو همیشه نارې وهو چې مونږ ته خپل شرعي حقوق راکړل شي. نن بیا هغه پړاو ده چې مونږ تاسو باید د خپل حق نه دفاع وکړو او خپل حق ترلاسه کړو، ځکه رای ورکول د مونږ تاسو قانوني او اسلامي حق دی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې په مجموعي توګه 2500 خلکو خپلې تذکرې سټیکر کړي دي، چې له دې جملې نه څه باندې 4500 یې ښځې دي. د خوست د ولایتي شورا غړي ناد بیبي عمري یادې راټولېدنې ته وویل چې په ټاکنو کې د ښځو ونډه اخیستنه د هیواد د سرنوشت په ټاکلو کې خورا مهم رول لري.
نو مختمرام خویاندو، تاسو چې په دې پروسه کې غفلت ونه کړئ، کسل چې د چا ونه منه چا امنیت خراب ده، امنیت به کې د ډاډ وړه. پنځه دمر موږ تاسو انتخابات وکړه، چیرته په تاسو باندې ډزې شوې دي، چیرته تاسو ته ګواښونه شوې دي، چیرته یوه خور شهیده شوې ده، چیرته یوه خور وژلې ده یا زخمي شوې ده. نه،
په دغه ولایت کې د رای اچونې 1600 مرکزونه پلان شوي چې 715 محلونه کیږي. د ټاکنو کمیسیون مسؤلین وایي چې په یادو ټولو مرکزونو کې به د ښځو لپاره د رای اچونې جلا محلونه فعال وي. د خوست د امنیت قمندانې د بشر حقونو مدیر سمنول ابراهیم حقیار وایي چې د امنیت لپاره د ښځو رای اچونې د محلونو د خوندي ساتنې لپاره نږدې 400 ښځې د تلاشۍ په خاطر ګمارل شوې دي.
د ښځو چارو د ریاست د مقام نه په مننه د تلاشۍ د پوره هم متزننه نیولې شوې دي، چې په وخت زمان سره به هغه خوندې هم د انتخاباتو په مرکزونو کې حاضرې وي. د 1600 مرکزونو د پوره
د رای اچونې د مرکزونو ترمنځ ډیره فاصله بله هغه ستونزه بلل کیږي چې ښایي له کبله یو شمېر ښځې په ټاکنو کې ګډون ونه شي کړی. خو د ښځو چارو رئیس میرمن شافیه نورزی دا د اندېښنې وړ خبره نه بولي.
زه ستاسو نه په ډېر درنښت هیله کوم چې یوه ورځ ستونزه باید وزغمو، په پښو به ځو، په موټر کې به ځو او خپلو د کور نارینهو ته دا قناعت ورکوو چې موږ دا ستونزه ګاللی شو. د یوې ورځې ستونزه د موږ راتلونکی روښانه کولی شي او د یوې ورځې غفلت د موږ راتلونکی تورولی شي.
د جمهوری ریاست ټاکنې د میزان میاشتې په شپږمه نیټه چې د راتلونکي شنبې له ورځې سره برابره ده ترسره کیږي. افغان حکومت ویلي چې د ټاکنو د ترسره کېدا لپاره یې ټول ترتیبات نیولي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان ځینې سیاسي څېرې وایي چې د انتخاباتو په نسبت سولې ته دې لومړیتوب ورکړی سي. د افغانستان حکومت بیا وایي چې د ټاکنو ترسره کېدل حتمي دي. نور تفصیل د اکرام شینواري په دې راپورټ کې واوري.
د چهارشنبې په ورځ یو شمېر افغان سیاسیون د سولې په تړاو کابل کې یو کنفرانس په وینا کې د تلې په شپږمه د ټاکنو نه ترسره کېدو غوښتنه وکړه او د ټاکنو پر ځای د سولې هڅو د ګړندیتوب غوښتنه وکړه. په دې کنفرانس کې د افغانستان پخواني جمهوري سمیت کرزي او د پخوانیو مجاهدینو یو شمېر قمندانانو هم ویناوې وکړې. د ملي اسلامي محاذ په نوم د پخوانیو مجاهدینو یو مشر سید حمید ګیلاني کنفرانس ته وویل چې ټاکنې یو اصل دی، هیڅوک مخالفت نه کوي. خو د ښاغلي ګیلاني په وینا اوس مهال د ټاکنو لپاره امکانات برابر نه دي.
انتخابات زموږ په نزد یو اصل دی، هیڅوک ترې انکار نه کوي. اما کوم انتخابات؟ انتخابات خو یو اصل دی چې په هغه کې د اکثریت او د اقلیت مسله معلوموي او بل تمثیل د ولسونو د ارادې نه وکړي، قابل لمس عدد وي چې آزاده تمثیل د اراده د ولسونو وکړي، شمال، جنوب، شرق، غرب، که هر صبح دهی اغزان تو که میمینی. او هاگه انتخابات چه بخصد انحیث یا خبر وی بیانو افغانستان فلاکت و بدبختی و نفاق و شفاق سر مختیگی.
د کانفرانس ته پخوانی جمهوری سمیت کرزی ویل چې په افغانستان کې جګړه د پردیو په ګټه ده. ښاغلی کرزی ویل چې په افغانستان کې اوس مهال قتل عام روان دی. پخوانی جمهوری سمیت کرزی له طالبانو وغوښتل چې بین افغاني خبرو ته حاضر شي.
یک طرف ما طالب است، دیگر طرف ما دولت استیم که اونا سر بزرگ کنند. پس سلام میکنیم سر شان کنیم. بیاین با همه تانایتان تا مذاکره بشینیم و در یک جرگه بزرگ وطن ما بشینیم با خارجه و معامله خود بکنیم.
خود افغانستان جمهوری اصل د ټاکنو د نه ترسره کېدو غوښتنې ته په ځواب کې ویلي چې ټاکنې به د اساسي قانون د غوښتنو له مخې خامخا د تلې په شپږمه ترسره شي. د جمهوری اصل وین صدیق صدیقي امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې له افغان سیاسیونو وغوښتل چې په دغسې څرګندونې دي د خلکو ذهنونه نه محشوش کوي.
ډېر یو مهم پړاو کې یاستو او زموږ توقع د ټولو سیاسیونو نه دا دی چې د دې پروسې نه ملاتړ وکړي. هغه اندېښنه چې دوی مطرح کوي هغه جواز نه لري. یعنې حکومت ډېر زیات آمدګي نیولی، زموږ امنیتي ځواکونه تجربې لري تیر انتخابات او د امنیت د ټینګښت په برخه کې. نو از موږ باور دا دی چې دغه اندېښنې په دغه سی حالت کې چې دوه ورځې انتخاباتو ته پاتې دي دا دی باید مطرح نه سي، بلکې دوی دې ووزي او خلکو ته دا ووایي چې انتخابات کې ګډون وکړي او دغه مهمه لویه سیاسي پروسه دوی ملاتړ وکړي.
د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د شنبې د ورځې د ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیولې او ټاکنې به د دغه کمیسیون د مهالویش سره سمې ترسره شي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د امریکا د استازو د مجلس دیموکراتي رئیس نانسي پلوسي رسمان د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د رسمي اجراءاتو په اړه د رسمي تحقیقاتو د پیل کولو اعلان کړی. پر جمهور رئیس یو تور دا دی چې د 2020 کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې له یو بهرني حکومت څخه د همکاري مطالبه کړې ده. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورټ کې واوري.
د ټرمپ په جمهوری ریاست کې د بدلون پیښېدو یو مهمه شیبه.
د کانګرس د استازو مجلس د تورونو د رسمي تحقیقاتو سره پر مخ ځي. زه خپلو شپږو کمیټو ته لارښوونه کوم چې د رسمي تحقیقاتو په چوکاټ کې څېړنې پیل کړي. له جمهور رئیس سره باید حساب کتاب وشي. هیڅوک تر قانون اوچت نه دي.
هغه له اوکراین سره د کانګرس لخوا د منظور شوی مرستې ځنډول رد نه کړل.
هغه بودجه ورکړل شوې ده په بشپړه توګه ورکړل شوې، خو زما شکایت هر وخت په ځای دی. زه به بیا وځنډوم او تر هغه وخته به وځنډوم څو اروپا او یو شمېر نور هیوادونه له اوکراین سره مرسته وکړي. دوی دا کار نه کوي.
د نامعلوم راپور ورکوونکي سارا د دې لامل شوه چې د کانګرس د استازو مجلس دیموکراتان د رسمي تحقیقاتو د ملاتړ اعلان وکړي.
ځنډول یې نه شو، باید انتظار ونه کړو، اوس د اقدام وخت دی.
دیموکراتان په داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په میاشتې پر دې بس وکړ چې آیا د جمهور رئیس رسمي اجراءات د تحقیق وړ دي که
نه.
ډېر ناوړه کارونه شوي، خو د دې سره نشي پرتله کېدای. جمهور رئیس په روښانه وایي هو ما پټ سازش کړی دی.
خو په کانګرس کې د ټرمپ متحدین وایي د پلوسي اقدام یوازې تشې خبرې دي.
هغه د ولسمشر په اړه د رسمي څېړنو په هدف په یو اړخیز ډول پرېکړه نشي کولای. هغه څه چې هغې نن وویل په هغه څه چې روان دي بدلون نه دی راوستی.
د سنا جمهوري غوښتونکو هم د دیموکراتانو سره په رایه اخیستنه کې د پټ راپور ورکوونکي د شکایت د روښانه کېدو غوښتنه کوي. د 2020 کال په ټاکنو کې د یو بهرني قدرت د شاملولو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د احتمالي هڅې په اړه پرونتوب ټینګار وشو.
که جمهور رئیس موافقه ونه کړي او د کانګرس مخه ونیسي او قانون ته درناوی ونه کړي، نو کانګرس به له هغه نه د رسمي تحقیقاتو د پیل کولو پرته بله لاره ونه لري. دا به یوه غمیزه وي، داسې غمیزه چې خپله جمهور رئیس یې رامنځته کوي.
په داسې حال کې چې د استازو مجلس خپلو تحقیقاتو ته ادامه ورکوي، ټاکل شوی ده د کانګرس د استخباراتو هیئت د روانې اونۍ په پای کې د ناپیژندل شوي کس شهادت واوري.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د پوستي خدماتو نړیوالې اتحادیې خبرداری ورکړی او ویلي دی که چیرې امریکا د دغې نړیوالې اتحادیې څخه ووزي، نو د نړۍ په پوستي خدماتو کې به سخت اختلال پیدا سي او هم به د دغو پوستي خدماتو نرخ ډیر زیات سي. د امریکا ژغ خبریالي لیزا شلاین په دې اړه رپورټ رالېږلې.
د امریکا حکومت وایي چې چین د مخ په انکشافو ملکونو په قطار کې راځي، مګر نسبت امریکا ته د دغو پوستي خدماتو مقابل کې کمې پیسې اتحادیه کوي. د یو پی ایس یا د پوستي خدماتو د نړیوالې اتحادیې عمومي منشي مشار حسین وایي کوششونه روان دي چې داسې د حل یوه جامع لار پیدا شي چې امریکا د دې اتحاد نه ونوځي. هغه وایي امریکا په دغې اتحادیې کې اساسي او مهم رول لري. د امریکا اقتصاد ډیر قوي دی او هم د نړۍ ډیر ملکونه د امریکا سره ډیر زیات پوستي ارتباط لري. نو که امریکا د دغو پوستي خدماتو د نړیوال اتحاد نه وځي، نو په کامل ډول به د دغو ملکونو په پوستي خدماتو کې سخته ګډوډي پیدا شي. خبره دا ده که چیرې یو ملک د دې تړون نه وځي، نو بیا د دغو پوستي خدماتو سره د دغه ملک رابطه هم قطع کیږي. بیل بیل پیشنهادونه د مذاکراتو په میز پراته دي چې په هغې کې بی پیشنهاد د امریکا خوښ دی او هغه دا دی چې د نړۍ هر ملک ته باید اجازه ورکړی شي چې په عاجل ډول خپل نرخونه په خپله خوښه اعلان کړي. د امریکا د جمهور رئیس مشاور او د تجارتي او تولیداتي پالیسیو مشر پیټر نارو وایي چې باید په دغو پوستي خدماتو کې عادلانه او چټک اصلاحات راشي. ښاغلی حسین وایي چې هغه یو بل پیشنهاد ته ترجیح ورکوي چې هغه ډیر متوازن دی او هغه دا دی چې ملکونو ته باید اجازه ورکړی شي چې د پوستي خدماتو نرخ ورو ورو په خپله خوښه معین او تعین کاندي. هغه امریکا غږ ته ویلي دي که چیرې امریکا د دې اتحاد نه وځي، د امریکا دپاره به هم نتایج ښه نه وي. هغه د دې خبرداری هم ورکړی او ویلي چې دا به امریکا ته مفت تمام نه شي. هغه وایي چې د نړۍ ملکونه به امریکا ته د پوستي د لیږلو دپاره یوه بله لار پیدا کړي، مګر د هغې نرخ به ډېر اوچت وي او په دې کې به اصلي تاوان مستهلکینو ته ورسیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د فراه اوسیدونکي د ګوزان واکسین کمپاینونو بیا پیلېدو لپاره هر ورځ د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست ته ورځي. د فراه د عامې روغتیا رئیس وایي د دې ولایت اوسیدونکي د فلج د ناروغي د بیا خپرېدو څخه په ډار کې دي، نو ځکه اوس هر ورځ د ګوزان د واکسین د ګرځنده کمپاینونو د بیا پیلېدو لپاره د دوی دفتر ته مراجعه کوي. د د بلې خوا د فراه ولایتي شورا وکیلان بیا د وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین له کمپاینونو سره د مخالفت نه کوي. نور حال د خوشحال ځلان په دې راپور کې واوري.
د فراه ولایت د امیر اختیار رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي د دې ولایت هغه اوسیدونکي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې کلیو ولسوالیو کې میشتې د فلج ناروغۍ بیا خپرېدو څخه په ډار کې دي، نو ځکه اوس هره ورځ د ګزڼ واکسین ګرځنده کمپاینونو بیا پیلېدو لپاره د دوی دفتر ته مراجعه کوي.
یعنی زه دا وایم چې خلک همیشه موږ ته مراجعه کوي چې د واکسین ولې بندې، ولې نه شروع کېږي؟ خلک دومره لیوالتیا لري او موږ کوم خاص دلیل ورته نه لرو، نه سوال چې کله شروع کېږي کله نه کېږي. موږ دوی ته وایو چې تاسو منتظر اوسئ. یعنی خلک ډېر لیوالتیا لري، ډېر لیوالتیا لري چې واکسین د دوی کوچنیانو تطبیق شي.
بل پلو د فراه ولایتي شورا استازي هم د پولیو واکسین بیا پیلېدو غوښتنه کوي. په وینا یې ګزڼ واکسین د فلج ناروغۍ مخنیوي لپاره ملي پروګرام دی او له وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې د دې ملي پروګرام مخه ونه نیسي. د فراه ولایتي شورا استازي د عبدالله قانی وایي
له مداده چې اول په سر کې مخالفین د دغسې ملي پروسو دوی حمایت وکړي او دوی دی پرېږدي چې خلک د دغه ناروغۍ څخه خلاص شي او پر کورنۍ باندې پر عام ولس مجاغ دادی چې دا پروسې دوی حمایت کړي او دوی د خپل د اولادونو د ژغورلو لپاره حمایت وکړي او خپل اولادونه دي ودغه پروسې ته چې واکسین
سي وسه. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي ځکه دی پولیو واکسین بیا پیلېدل غواړي چې د ماشومانو لپاره ډیر اړین دی. د دې ولایت اوسیدونکي مسلم محسن د خپل قومي مشرانو او علماو څخه غواړي چې د ګزان واکسین بیا پیلېدو لپاره خپل حسي ونسپموي.
ریغه وطنو کې د قسم مسجدو کې د دار ورور څخه مدایل چې دا کار وکړي او خلکو ته د پوهاوی ورکړي چې واکسین شش
پولیو یا د ماشومانو ګزڼ په ډیره لوړه کچه ساري ناروغي ده چې د وروستیو طبي څیړنو پر بنسټ له یو ماشوم څخه بل ماشوم ته په ډیره اسانه سرایت کوي او په ګزڼ د اخته سوي ماشوم درملنه هم ناشونې ده، خو ګزڼ واکسین د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولی سي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په کندوز کې د څلورو ښوونځیو ودانۍ بشپړ سوي او د شپېتو ښوونځیو پر ودانیو لا کار روان دی، چې ځینې ښوونځي د نړیوالو په مرسته په نړیوالو معیارونو برابر ښوونځي جوړیږي. ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
د قندوز د معرف مسؤلینو سږ کال د تعلیمي کال په پیل کې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه چې د څلورو ښوونځیو ودانۍ بشپړې شوې او زده کوونکو پکې زده کړې پیل کړې دي. د معرف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي چې په دغو څلورو ښوونځیو کې تقریبا 10,000 تنه نجونې او هلکان د ورځې په مختلفو وختونو کې زده کړې کوي. د قندوز د معرف رئیس وایي چې په دغه ولایت کې سږ کال هیڅ ښوونځی نه دی بند او په ټولو کې زده کوونکي په عادي حالت کې زده کړې کوي. نوموړی زیاتوي چې څلور نور ښوونځي به په قندوز کې د اروپا په سټنډرډ جوړ شي چې تقریبا $6 میلیونه لګښت ورته ځانګړی شوی دی.
قندوز ولایت کې ټول 500 ښوونځي دي د تربیې معلم ټول نهادونو سره، او په دې کې نږدې 400,000 متعلمي زده کړې کوي او الحمدلله زموږ هیڅ مکتب او صنف اوس په قندوز کې بند نه لرو. زموږ ارزونه دا وه پخوا چې تقریبا 200 مکتبونه ودانۍ نه درلودلې. دا 200 مکتبونه ټول په پلان کې موږ سره شامل دي. د ټول لپاره تعهدات شته او د سږکال لپاره هغه مکتبونه چې باید کار بشپړ سوی، څلور مکتبونه کار بشپړ سوی او تقریبا مجموع 60 مکتبونه کار روان ده. اوس څلور تعمیرونو قراردادونه موږ امضا کړ چې هغه د اروپا په سټنډرډ جوړیږي. په کندوز ولایت کې د هر یو بودیجه تقریبا 1.3 میلیون امریکایي ډالر ده، چې په مجموع کې نږدې 6 میلیون امریکایي ډالر کېږي.
د قندوز والی عبدالجبار نعیمی هم وایي چې دوی له دغو ښوونځیو پرته چې کار یې بشپړ شوی نورې لویې وړې پروژې هم لري چې وخت په وخت په ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د قندوز په ولایت کې د څلورو مکتبونو تعمیر تکمیل شوی او تقریبا د 2.5 میلیون افغانۍ په لګښت، په دې کې 5 میلیون افغانۍ د افغانستان د دولت او نورې د آلمان حکومت لخوا ورکول شوي.
د امریکا جغه شنا رادیو ډیر درنوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت.